شتمنو کسانو په شان خپل کورونو اولادونو ته د اختر تیاریانی نه دی کړی. دوی اخترونه د خلکو خیلونو او قومونو ترمنځ د تربګنیو د ختمولو لپاره هم مناسب فرصت بولي او زیاتوي چې دا ستونزې ښکېل اړخونه خوشحالۍ او هوساینې ته نه پرېږدي. یو تن قومي مخور الحاج اشرف شاهین وویل
باید ټول هغه شتمنې کورنۍ د غریبانو لاسنیوی وکړي او کومو ګاونډیانو چې ذبح نوي کړي باید د معافي سره وکړي.
د اختر شپې ورځې په ټوله کې د خلکو د خوشحالۍ او دردمندو سره د غمرازۍ او همدردۍ وختونه وي او هر څوک کوښښ کوي چې په خپل صمیمانه چلند سره د نورو زړونه خپل کړي. د خوست یو بل تن اوسیدونکي سیف الله وویل
هغه خلکو ته مبارکي یایم چې څوک دلته اختر ته راغلي دي، هغه ځوانانو ته مبارکي یایم چې مونږ خارج هیواد کې په زندانونو کې دي، هغه خلکو ته هم زه د اختر مبارکي یایم چې دوبۍ امارات کې دي، مونږ نه لرې دي، بچونې ورته په کورونو کې انتظار دي.
په اخترونو کې له خپلو ملګرو دوستانو او خپلوانو سره د مبارکۍ سربیره په اوس وخت کې ځوانان په ډله ییز ډول ځینو شنو غرییزو او سړو سیمو ته ځي او هلته ملي او صبحتونه کوي. د خوست دوه تنو ځوانانو فضل جان او احمد وویل
موږ دا پلان نه دي چې بلابل ولسوالۍ ته لاړ شو چکر وو خو بندرونه جوړ کړو. اوس الحمدلله سوله ده په افغانستان کې.
ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي یم. خدای دې وکړي چې ښه اختر ولرئ او انشاءالله پلان مو دی چې لږ چکر وو وګرځو ښکلی ښکلی ولسوالۍ دي. د خوست
اوسیدونکي په کور او کلي کې تر لمر خاته او سهار چای وروسته یو بل سره اختر مبارکي کوي، خو بیا نورو ملګرو او دوستانو سره اختر مبارکۍ په یادګاو کې تر لمونځونو وروسته پیلېږي. د دې سیمې اوسیدونکي د لوی اختر په لومړۍ غرمه میلمنو او خپلو کورنیو ته د میو وریژې چې د نورو سیمو اوسیدونکي ډنډکۍ بولي له مستو او ژیړو غوړیو سره تیاروي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اورېدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه هم دومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاند څنګه او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې لري او یو مسلکه په خبره د قدر په نمروز د کړی دوی اوس لخپلې ناهیلۍ څخه څوي
اتل سب خبره دا وایي چې مطلب د زړه د نن په یو ورانشي وی خبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي. یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې و هغه اوس وخت کې نکېږي. ولی چې مطلب مونږ باید یو چیرته باید جنگی دلی وای، مونږ باید په جمعات کې یو څه درس ویلای وای، دا شین باید مونږ کړی وای چې مونږ په اوس وخت کې مخ کې لاړ وای.
کدا لړۍ امداسې دوام کړی او مسلکي ځوانان په کار ونه ګمارل شي کومې بدې پایلې به ولري؟
په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي، حتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سړي د مغز نه وځي ډېر څو ناخبره پاتې کیږي، بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم.
نن په همدې اکله خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. قدر مند اوریدونکو د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ رئیس یو خو په افغانستان کې کاري فرصتونه کم شوي، بل د یو شمیر ځوانانو په خبره حاکم نظام د مسلکي کسانو پر ځای هغه خلک په کار ګماري چې له دوی سره په جګړه کې وو او یا یې هم دیني زده کړې په مسجد کې کړې وي. دوی وایي په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره سره لوړې زده کړې بشپړې کړې، یو مسلک زده کړ، خو اوس د دوی پر ځای کم سواده کسان مقرریږي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر خان وایي چې وزګاري دومره زړه بربد کړی چې دا یې په خپلو زده کړو پښیمانه کړی دی.
نو اول دا د زل لسانس یم، پانتونه فارغ یم، لمړی درجه فارغ یم، کار نسته، وظیفه نسته، همداسې نور زما غونی سلګونه ځوانان همداسې ګرځي، ډیر په کچا کې لارو لاړل، ډیر ځوانان سیندونه وخوړل، څه لاس هم ډیر لاسه چې دوی تعلیم کړی دا بل کار او کسه مسلک ځانه د وظیفې ستانه د خپلوانو پیغور لاسه یا د کورنۍ فشار لاسه دوی سه پیسې را وګټه یا تا باندې مونږ مصرف کړی، تا نه مونږ تعلیم کړی، تا څه پیدا وکړه د تعلیم نه مجبوره شي کچاکی لار ته مخه وکړي، هغه پسې مخه وکړي، یا د سیند خو ماهیان خوراک سي، سیند د غار کې ځنګلو کې همداسې حیوانات یې وخوري. نو ډېر تکلیف سره نن سبا وخت کې د تعلیم یافته ځوانان مخ دي. اول زه پښیمانه یم چې ما اتلس کاله اولس کاله همدې تعلیم کې ضایع کړل، ماته څه په درد وخوړ، دوه کاله نور همداسې بېکاره وګرځم، اما چې کوم څه زده دي هغه له یاده وځي، نو دغه تعلیم ماته بیا څه فایده وکړه.
عیسا خان چې په هندوستان کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې کړې وایي د مسلکي ځوانانو وزګاري نه یوازې خپل ځوانانو ته بلکې هېواد ته هم لوی زیان دی.
اوس وخت کې خو مسلکي ځوانان کوم چې باسواد دي، تعلیمونه کړې دي، بیکاره دي، ځکه په تېر وخت کې وګورو تېر دولت به وښیو نو هلته کاري فرصتونه زیات وو. پخوا چې کوم ځوانانو ته وظیفې ورکول کېدې په هره بخش کې مینجوګانې زیاتې وې، هم خارجي کمپنۍ زیاتې وې، هم داخل دولت کې زیات فرصتونه وو. نو هغه فرتله باندې که اوس وګوره پخوا دولت ضعیفه ده او هم نه فرصتونه نشته ده، پخوا خارجي کمپنۍ نشته، انجوګانې کمې شوې دي، زیات مشکلات سره مخ دي. همغه یو علت ده چې زیاتره ځوانان او باسواده مسلکي کسان کوشش کوي چې نور هېوادونو ته لاړ شي، چا چې لوړ نمره باندې په خپل ښوونځي څخه فارغ شوی ده، په اعلی درجه باندې ښه استعداد لري، بیا هغه وخت کې کاري فرصت نو د خپل ابتکار یو کورس خلاص کړ انګلیسي ژبې چې مالکانو نجونو ته تدریس ورکو، چې هغه ورباندې اوس وخت بند شو، چېرته چې پیسه نه وي او چېرته سړی مصروف نه وي نو خپل ارته یو سړی څنګه فرق کوي، نو ډېر تاثیر کوي، فشار سړی باندې راځي، بیکاري خو یو غټ مرض ده.
د نورو مسلکي کسانو په ډله کې یو شمېر خبریالان هم شکایت کوي، وایي که د طالبانو نظام وغواړي په هر ادارې کې دوی ته اړتیا شته چې وګماري. افغان خبریال جان آغا په دې اکله وایي
خپل مسلک البته مسلکی کسان دی او په کارپونه فردي، خو دوی لړل ډیر بیروزګاره دي، کار نه لري، هر اوس په دې هڅه کوشش کوي چې خپل اسناد تر مختلفو ادارو ورورسوي او سو د یو کار زمينه برابر کړي، خو لتروسه ډیر د دندې پر پیدا کېدون نه توانند دي. دوی تر شا کورنۍ د چې هغه د دوی غوښتنې لري چې باید کورنۍ اړتیاوي پوره کړي، نو دوی کورنۍ وضعیت هم خنه دي او وسره خوا کې چې دوی د کورنۍ غوښتنه کوي له یو ډول روحي او رواني فشار سره هم مختی. نو زمونږ هلمندي دغه د چې شته د حکومت ادارې او نور اړوند بنسټونه باید په دې برخې کار وکړي او هغه ځوانان چې بیروزګار دي په خپلو اړوندو مسلکي برخو کې پر دندو وګماري، په خاص ډول د ژورنالیزم په برخه کې ډیر ملګري زمونږ بیروزګار دي. نو زمونږ به مشخصا غوښتنه له حکومت دغه وي چې دغه ډول مسلکي ملګري دي د وایندویانو په توګه باندې وګماري، یا مستقیما که دوی وایندوی د یوې ادارې وای نه ټاکي، البته د دوی تر شا د کار وکړي، سو په مسلکي ډول سره رسنیو ته معلومات هم ورکړی شي او خبریالانو ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې به هم ستونزې کمې وي او له بل اړخه پر وخت باندې خلکو ته اطلاعات هم رسیږي. همدا ډول په نورو برخو کې هم که چېرته مسلکي ځوانانو ته په ادارو کې کار ورکړل شي نو ګټې سو دي، یوه ګټه دا کېدای شي چې خو به ځوانان په کار باندې مصروف شي، بله ګټه دغه ده چې ځوانان انرژي لري او دوی کې د وطن هغه حس یا ملي احساس، البته په ټولو کې د ځوانانو کې به تر هر چا ډیر ژوندې وي. نو زمون هله مندی دغه د چې ځوانانو ته د کار کولو زمينه برابر شي او یو هدا اقل یو چانس وبیت ورکړ شي چې دوی خپل غزان وازمو او خپل ځان پکې وګوري.
دم غړی څه رقم کسان غوځي کې کار کوي چالت باید یو خبريال وي.
په دې حکومت کې نغستون زمو موجود اول بده چې ډیر کله به یو کس په مسلکی وو او هغه به بدن دی و نغستون زلا اوسم البته شته به چې هغه زید خبريال وي هغه زید مسلکی کس وي البته نوی مسلکی خبريالان او خاص ته لږه کسان چې په ساحو کې کار کړی دی دوی پویږي چې څه ډول زه یو رسنۍ ته معلومات ورکړم څه ډول زه په یو مرکه کې خبرې وکړم څه ډول زه د خپل ادارې هغه پالیسي خبرو کې یا په مرکه کې یا په راپور کې خبريال ته ورکړم نو دا به ډېره ښه وي. په ټولو مسلکونو کې دغه مسله شته دی که سړی په خپل مسله کې کار ونه کړي نو اتمن له هغې دغه هر څه له یاده ووځي ځکه دی څه لوستلي وي خو هغه په ذهن کې به د یو څه وخت لپاره پاتې شي. مهم او لازمي خبره دغه ده چې دی باید عملا په خپله مسلکي برخه کې کار وکړي که چېرته دی په خپله مسلکي برخه کې کار وکړي نو حاصل چې دی یاد کړي وي او د پوهنتون په دوره کې لوستلي وي هغه بیا د ده له یاده نه ووځي. نو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه نه یوازې د ژورنالیزم په برخه کې بلکې په ټولو مسلکونو کې چې یو محصل یا یو ځوان له زده کړو فارغېږي او کار ورته پیدا نه شي اتمن هغه نه یوازې دا چې دغه سید مغز نه ووځي ډېر سونه خبره پاتې کیږي بلکې د خپل مسلک یو ډول زړه توره کیږي هم ځکه هغه ګوري چې په سختیو باندې ځان تر یوه نظیر رسولی وي او بیا ورته د کار زمینه نه برابرېږي کورنۍ ته هم غوښتنې لري. په افغاني ټولنه کې یو بله ستونزه دغه ده که یو ځوان تحصیل کوي هغه پوهنتون فارغېږي ماستري کوي دکتورا کوي نو د ټولنې او کورنۍ ته اولنۍ غوښتنه هغه وي چې دی فارغېږي نو سمدستي باید د دنده ولري پیسې ولري او بس کورنۍ ته البته یو اوږه ورکړي. خو په ځای دی چې په نورو نړۍ کې بیا تعلیم او زده کړې کول د یو شخصیت جوړېدو لپاره دي.
قدرت الله هاشمی وایي مسلکي ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرول او له همدې وجې کمزور اقتصاد د تړ کړی چې قلم کېږدي او د ورځني لګښت د پوره کولو لپاره داسې کار ته مخه کړي چې د ده د خوښې وړ نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګډه یې سره وکړو.
هغه څه چې دوی غواړي هغه دوی ته مساعد نه دي. لکه مثلا یو ځوان حتمن په ذهن کې دا فکر لري چې زبر مطلب پر اتون کې غواړم چې فلانه یې شم مګر اوسنی دولتونه او داغوی قضاوتونه دا خی چې دوی چې په خپل ذهن کې کم څه لري هغه ته دوی نشي رسیدلای. په دې خاطر باندې چې دلته اوس هغه مقرره چې په اوس وختونو کې موږ ګورو چې اصلا د مسلک خلاف دي نو دوی چې کله د مسلک خلاف مقرره ګوري او دا شین چې دوی پر مخ ترازی نو دوی چې د زرماتیکي نو د دوی چې د پلویتوب نشته ده چې دوی پلویتوب وشي او هغه په لوی سطح یعنی په دولتي سطح باندې کچیرته دا اوسیږي نو دا به چې دی یو د ستونزې حل وي. مګر متاسفانه چې نه دی ځکه چې همدا اوس لکه د سیلاب په شان ځوانان روان دي خارج ته په دې خاطر باندې روان دي چې دوی چې هغه کم څه غواړي هغه په خپل ملک کې پیدا کوي نشي نو دا انرژي ځوانه انرژي هلته روانه ده او هلته دا مصرفيږي د هغه خلکو په ګټه باندې.
bale هاشمی صاحب قدر ته وایي چې په هر هیواد کې ځوان دی او هیواد د ملا تیر بلل کیږي د ملا د تیر حیثیت لري. ولی افغانستان خپل د ملا له تیر سره چې هغه ځوانان دي داسې یو چلند کوي
که دې خبرې ته راشو نو اکثریت دا خبره چې دی زمونږ د مشرانو نه را خرابه ده ځکه په دې باندې که چېرته مونږ د انسان اصل ته راشو نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځوان انرژۍ ته ضرورت لرو چې ځوان انرژي مونږ په کار ځای کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو ګورو او موږ تخکاری نو هغه مونږ نه ګورو په دې خاطر او خصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دی. متاسفانه ځکه چې موږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغه داسې ورتیاوي لري شخصا زی پیژنم چې مطلب داسې ورتیاوي په دې کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغه افتخارات راوړلی شي مگر دلته هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي
نو کچیر تا هغه خپل وای نو پدی باندې خو هر سړی پویږي. کدا سو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکي هغه وای چې بالکل دا یو ځوان انرژي د مونږ باید ورنه استفاده واخلو.
ام دا اوس چې تاسو په دولتي اداراتو کې ګوري څومره ځوان مسلکي کسان له دندو لري کیږي او داسې کسان په ځای راځي چې هغه په مسلکي لحاظ په څه نه پویږي.
دا فعلاً چې زما کوم شناخت دی پخپله د کاردان محصل وم، پخپله له کاردان پوهنتون څخه زه پخپله فارغ شوی یم. نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر دکترا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کومې وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابدي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړی او پر ځای داسې خلک راوستي دي. مونږ د صحت عامې په مشرتابه کې چې مونږ دا اوس کم مقرره ګورو، نو دغه مقرره هر څوک د دې مطلب دا ورته ښکاري چې آیا دا څومره پر ځای دي، آیا دا د همدغه پوسټونو وړ دي او که یا نه دي. پر دې باندې ټول خلک پوهیږي، باوجود د دې چې په افغانستان کې ډېر زیات لیاقتونه شته، باوجود چې هغوی خپلې زندګۍ ورته دي او مسلک د لاسته راوړلو لپاره خپلې زندګۍ ورباندې مصرف کړي، مګر هغه خلکو د اوس وخت نه ورکول. زه خپله مطلب مخکې به ما لیکنې کولې، ځینې تحقیقي مسایل به مې هم کول. دا اوس ما په خپله د پیسو ګټلو ته مخه کړې ده، یعنی هغه هیله چې زما په زړه کې وه چې ما غوښتل زه یو ساینټیسټ شم، زه یو ساینس پوه شم، هغه اوس وخت کې نه کېږي. ولې چې مطلب دلته هغه څه مهم دي چې مونږ باید یو چیرته باید جنګېدلی وای، مونږ باید په جومات کې یو څه درس ویلی وای، دا شیان باید مونږ کړي وای چې مونږ په اوس وخت کې مخکې لاړ وای. خو متاسفانه یعنی په زړه کې په ذهن کې هغه هیلې زما په وجود کوم ځوانانو چې لرلې اتل سب خبره ده وای چې مطلب د زړه دننه په یو وران شوي قبر باندې اوس مطلب ځوانان ژاړي په دې خاطر چې مطلب هغه څه چې دوی غواړي هغه نه کوي، او نن سبا هغه کارونه شروع کړي دي چې مطلب هغه اصل دوی نه غوښتل چې هغه سي کار وکړي. متاسفانه
بله، یو مسلکی ځوان چې هغه تحصیل کوي خپل ډیر وخت ضایع کوي، بل اخره د ته خپل مسلک کې کار نه ورکول کیږي، او لکه څنګه چې تاسو ویل داس یو کار د ته وړاندیز کیږي چې هغه مناسب نه وي، دای خپل مجبور چې پریږدي. دغه بد یو هیواد راتلونکي ته څومره زیان ورسوي. هاشمي صاحب،
په ساده توګه داسې وایو چې که دای حال وي نه نه پوهېږم چې د دې وطن به راتلونکی سره کمی، یعنی مونږ په بار بار پر مونږ باندې تاریخ تکرارېږي. یو تېروتنه چې د مونږ نه کیږي، مونږ د هغې نه چې د زده کړه نه کوو بار بار په مونږ باندې یو شان تکرارېږي، لکه څنګه چې دا 40 کاله د مونږ هیواد یوې سطحې ته ورسېږي بېرته له صفر را شروع کړو، سطحې ته ورسېږي بېرته له صفر را شروع کړو. نو همدغسې که حالات وي همدغه زو به یو 2% به پورته زو بېرته به له صفر را شروع کوو، یو 2% به پورته زو بېرته به له صفر را شروع کوو. له دې نه بل هیله لور نه شي کېدای چې مونږ یې وکړو چې یاره والله دا دوی چې اوس سره کم روان دي، دې ته به کېدای شي مطلب کم الهام شوی وي چې مطلب افغانستان په ډېر لوړه سطح کې مونږ وګورو. مګر کله چې ما ته احترام نه کیږي او زما ذهن ته، زما فکر ته، زما مفکورې ته او زما لیاقت ته، نو همداسې ډېر ورته نه کیږي. نو څنګه به افغانستان مونږ ودان او سوکاله او پرمختللی وګورو؟ دا کومې وظیفې چې مونږ اوس لرو دا اوس په اکسپایر کېدو باندې روانې دي، یعنی دنیا نوره ده اے آئی ته ننوتې ده، مګر مونږ لا تر اوسه پورې په هغه زمانه کې پراته یو چې مطلب 1990 کې مونږ نو هغه نه چې د مخکې نه ده.
هاشمي صاحب، کته هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړله، نور څومره مسلکي ځوانان تاسو پیژنئ چې اوس هغه کارونه کوي چې ورته مناسب نه دي؟ مثلا دوی ترکاری خرڅوي، مثلا دوی یو بل د کار کوي چې هغه یو بل کس زده کړې نه کړي هغه هم کولای شي، مګر د مسلکي کس په دفتر کې ضرورت ده، خو په ده باندې ترکاری هر څه ول کېږي د ژوند د لګښتونو د پوره کولو لپاره. داسې کسان د څومره لیدلي
وینو؟ موږ تاسو ټولې وینو چې هغه ځوانان چې تر مسترا پورې دوی زده کړې کړې وې، دوی به مطلب ژباړونکي ول، دوی به یوې ښې لیکنې کولې. هغه خلک چې دی اوس یا چیرته مثلا په یو ډېر نامناسب ځای کې په یو ډېر کم امتیاز لرونکي معاش سره دوی کار کوي، هغوی چې دی مات دي، مطلب هغوی یوازې اوس لګیا دي ژوند وکړي. یا د ځینو ځوانانو حتی هیلې دا دي که چیرته مطلب دوی ژوند ولرله، خپلې هیلې په کمبل چا کې را ژوندی کړې، خطر ښه کنه دوی یوازې تر هغه وخت پورې ژوند کوي تر څو چې دوی ته ټاکل شوی دی. او داسې ډېر په ډېر شمېرې باندې خلک شته.
بله، نوی ځوانان چې امدا اوس د زده کړې په حالت کې دي، کله چې دا نور ځوانان ګوري چې دوی یو مسلک لوستی فارغ شوی مګر کار ورته نشته، قدر نه کېږي، په ارزښت اوسنی د طالبانو نظام نه پوهېږي، د دوی پر روحیت څومره منفي اثر کوي؟ آیا په هماغه شوق او ذوق چې پخوا یې زده کړې کولې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکوي که یې پرېږدي؟
په هېڅ صورت نه، په هېڅ صورت نه، ځکه چې دا اوس موږ ځوانان وینو چې موږ ورته وایو چې هلکه دغه نورې خبرې پرېږده، درس ووایه، نو دی به درته دا وایي چې تا ویلې او نو تا تشل کړه. یعنی مطلب کله چې تا ته ستا نه کشر ځوان تا هغه ته د درس مطلب توصیه کوي چې ته درس ووایه، مطلب فلانه علمي کار وکړه، نو دا درته وایي چې تا کړه او تا تشل کړه، نو ته دته ته ځواب لرې، ته به دلته جمع پاتې کېږي. که ته دته مثلا نور دروغجنې توصیه وعدې ورکوې، نو هغه درته وایي چې زه همدغه افغانستان کې یم او ته په همدې افغانستان کې تا همدغه خواري کړي دي چې ماته ته توصیه راکوې، مګر ته چې په دې ځای کې زه نه غواړم چې شل کاله وروسته یا پنځلس کاله وروسته تا غونې زه مات زړی شم یا مې زړه مات شي، نو زه غواړم همدا اوس نه په یو کار باندې شروع وکړم. واضحه خبره ده چې نه مني او دا تاثیرات دي منفي.
بله، او شوبی صاحب، دغه اوسنی نظام په دې پوهېږي نه چې له ځوان انرژي نه باید کار واخیستل سي. دا کوم سیاسي لوبه ده؟ دا تخنیکي مشکل ده؟ دا یو پردی نه پرېږدي چې افغانستان ودان سي؟ د تاسو په ځوان فکر دا څه علت کېدلی سي؟
وای چې کله د واک چې خپل نه وي که نه، واک چې پردی، نو بیا به هغه موږ په خپلې پکتیاوالي او هغه کې لرو یوه خبره لرو، وایي چې نه دې وي سړي مکرت خوړه مه غوړي. نو چې کله ستا واک نه وي نو ته هر هغه کار نه شي کولای څه چې باید وشي. لنډه خبره زما هم دا ده.
بله، په دغه سی یو وضعیت کې تاسو د یو ځوان په صفات څومره غواړی چې ځان له ډپریشن نه وساتئ، ځان له خپګان نه وساتئ؟ که څه هم یو مسلکي ځوان یاستئ، خپل مسلک کار نسئ کولی، ځان ته مو څه کړي دي چې د اقل تر څو وضعیت سمیږي، تاسو روغتیا سمه واوسیږي، تاسو مړاوې نسئ، تاسو په ډپریشن لا زیات اخته نسئ؟
داسې دی چې مطلب دغه ځینې کارونه چې انسان باندې دغه د ژوند په جریان کې کېږي، هغه خواهي نه خواهي، ځینې کارونه چې انسان وغواړي که ونه غواړي هغه په ده باندې تاثیر کوي. دا ټولنه چې موږ تاسو پکې ژوند کوو، دا چې هر رقم دی ماحول وي، نو دا په ده باندې په څه نه څه درجې کې، په څه نه څه مرتبې کې په یو انسان یا په یو ځوان باندې تاثیر کوي. موږ وغواړو چې مطلب په پوره معنا باندې خوندي واوسیږو د دغه ډپریشن او د دغه ژور خفګانونو نه او انزایټي او دې شیانو نه، چې دی نشو کولی په پوره معنا. یو خواغه دي چې دغه موټیویشنل سپیکران مطلب خبرې کوي چې تا دا وکړي یا وکړي، مطلب کله چې واقعي ژوند ترانه نه اوسي، واقعي ژوند کې بیا دا خبره اغازي نه وي، ځکه چې مطلب دلته ماحول داسې نه دی چې ته د هغه څه چې باید ونه شي ته د هغه نه ځان وساتې. خو بیا هم لکه مثلا موږ خپل ځان ته یو نیم څه مصروفیتونه پیدا کړي دي، چې په هغه مصروفیتونو کې سړی مصروف واوسیږي، سره څه فکر بدلي، نو ته بس نن سبا کې یو څه مصروفیتونه شته چې په هغې کې موږ خپل فکر مصروف کړی دی تر څو مطلب له دې زیات نور خفه نه شو. ستاسو په خبره
که لنډ راته ووایې، مثلا څه مو د ځان لپاره برابر کړي، د کوم کار، د څه زمینه چې ادې اقل یو څه د افغانستان په دغه ترخه وضعیت کې ځان خوشحاله وساتئ؟
ته خپله یو وړوکی تجارت ما پر مخ اچولی دی، نو زه خپله د هغې مشرتوب پر مخ بیایم. بس همدې کې الحمدلله اوس فعلا مصروف یو، نو بس همدغې لږ څه ځان سره مطلب مشغول کړي یو، او دا شکر دی. موږ کله کله دا فکر مطلب ماته درېږي چې دا ښه دی چې مطلب زه خوشبخت یم چې مطلب زه یو څه مصروفیت لرم، مګر هغه خلک چې مصروفیت نه لري هغه به څه کوي؟ یعنی سړی بالکل لیونه کېږي کله چې هغه یو څه وغواړي، د هغې لپاره په کلونو کلونو خواري کړي وي مګر هغه ترلاسه نه کړي. نو دغه مصروفیتونه چې بس فعلا واړه لوی شته دي، نو همدا زمونږ مطلب هغه پرده ده چې روانه ده په نن سبا کې الحمدلله.
تاسو په خپله خبرو کې ویلې چې هغه کسان چې دومره مصروفیت هم نه لري هغه به څه کوي؟ کېدای سي همدا اوس یو ځوان د مونږ او تاسو خبرې واوري او وایي چې زه خو د دې امکانات هم نه لرم چې ځان ته یو کوچنی تجارت برابر کړم، نو زه څه وکړم؟ هغه ته به تاسو څه ویل ولري؟
دنیا په امید خوړل شوی، نو دوی چې دی که چېرته مطلب ځینې مطلب کتابونه ځان ته غوره کړي، ځینې ډاکومنټریانې وګوري او کېدای شي مطلب ځکه اکثریت مطلب په انټرنیټ کې موږ تاسو سرچ کولی شو چې ځینې مطلب ډاکومنټریانې شته چې د هغې نه انسان ته یو نه یو څه په ذهن کې د دور غورځي او دی بالاخره په یو نه یو څه مصروفیت باندې مطلب مصروف کېدلی شي، ځکه چې د هر یو کار د شروع کولو لپاره یوازې پیسو ته ضرورت نشته، ځکه چې مطلب دا دماغ دی چې مطلب یا کار پرې شروع کېږي یا مثلا کمبل کم شی شروع کېږي. نو دی که چېرته مطلب په دې شیانو کې نن سبا کې لږ څه ځان مصروف وساتي سو حالات خدای دې وکړي چې نورمال شي، نو خوبه یې زه فکر کوم همدغه سي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نو ډیره زیاته مننه.
درن دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تر بیا پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، نن سه شنبه ده او په درسی ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي لولو. د نننۍ خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خبریږي. پایل کې د ووم ټولګي کیمیا پایلو د بیولوژي په تیر درس کې مو پاڼه ولوسته. خون کې د پاڼې د جوړښت او دندو پاڼه راته ویل چې پاڼه د نباتاتو د غذا جوړولو اصلي سرچینه ده او په پاڼه کې للمرڅ ښه اخیستل شوی مواد په غذا بدلیږي. نن به خون کې ایکوسیستم راته بیان کړي. د ایکوسیستم په برخه کې لولو چې ایکوسیستم د ژوندیو موجوداتو د ژوند لپاره یو مجموعه ده. ایکوسیستم دوه ډوله دی او دغه دوه ایکوسیستمونو ژوندیو موجوداتو ته د ژوند سالم چاپیریال رامنځته کړی دی.
ایکوسیستم په یو ایکوسیستم کې مختلف ژوندی موجودات یو تر بله اړیکې لري او یو ځای ژوند کوي. ایکوسیستم په دوه ډوله دی، اول وچ ایکوسیستم لکه ځنګل، دشته، غر او نور. دوهم د اوبو ایکوسیستم چې بیلګې طبیعي او مصنوعي جهیلونه، سندونه، سمندرونه او نور دي. ایکوسیستم هغه ځای دی چیرې چې د ژوندۍ موجوداتو ژوند او د غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. د ایکوسیستم عوامل او فکتورونه په ایکوسیستم کې د ژوندۍ موجوداتو او د هغوی د فزیکي چاپیریال یعنی غیر ژوندۍ موجوداتو ترمنځ تړاو موجود دی او یو پر بل اغیزه کوي. دغه ټول تعاملات او اغیزې د فکتورونو په نامه یادیږي. دغه فکتورونه پر دوه برخو ویشل شوي دي، اول فزیکي یا غیر ژوندۍ عوامل لکه نور. د انرژي یوازنۍ زیرمه د لمر رڼا ده چې د ژوند د انرژي بنسټ جوړوي. شنه نباتات د ځایي ترکیب د عملیې په واسطه له هغې څخه ګټه اخلي او نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. تولید شوي کیمیاوي مواد د خوراکي توکو په ډول له یو ژوندي موجود څخه بل ژوندي موجود ته انتقالیږي چې د ژوند د فعالیت لپاره له هغه څخه استفاده کیږي. دوهم اوبه. اوبه د ایکوسیستم عمده فکتور دی. ژوندۍ موجودات د اوبو پرته ژوندۍ نشي پاتې کېدلی. د بیلګې په ډول کب له اوبو پرته ژوند نشي کولی. دریم تودوخه. تودوخه پر ایکوسیستم یو مهم او اغیزمن فکتور دی. تودوخه پر ژوندۍ موجوداتو ځانګړې اغیزه لري. مثلا د سړې وینې لرونکي حیوانات د ژمي په فصل کې په ژمنی خوب بیده کیږي. همدارنګه د تودوخې درجه د نباتاتو د دانو په وده هم مهمه اغیزه لري. دریم، هوا. غازونه د ایکوسیستم یو عمده او مهمه برخه ده. د بیلګې په توګه کاربن ډای اکساید د اتموسفیر یو غاز دی چې د ځایي ترکیب لپاره ضروري دی. اکسیجن د تنفس او انرژي د تولید لپاره اړین دی. بې له اکسیجن ژوند نشي کېدلی. د اتموسفیر بدلونه د نباتاتو تخمونه له یو ځای څخه بل ځای ته لیږدوي. خاوره. خاوره د ایکوسیستم د فزیکي یا غیر ژوندیو عواملو یو عمده برخه او په حقیقت کې د ژوندۍ موجوداتو فزیکي چاپیریال دی. همدارنګه ډېر حیوانات په خاوره کې کور جوړوي او له نباتاتو څخه چې په خاوره کې واده کوي خواړه برابروي. شنه نباتات د اړتیا وړ اومه مواد لکه اوبه او منرالونه د ریښې په واسطه له خاورې څخه جذبوي. دوهم، بیولوژیکي یا ژوندي عوامل. له ژوندیو موجوداتو، حیواناتو او نباتاتو څخه عبارت او په ایکوسیستم کې شامل دي. هر ایکوسیستم درې عمده بیولوژیکي برخې لري. اول، تولیدونکی. شنه نباتات چې خپل خواړه د ځایي ترکیب د عملیې په واسطه جوړوي. نباتات اومه او ضروري مواد له چاپیریال څخه اخلي. د بیلګې په توګه اوبه او منرالونه د ریښې په واسطه له خاورې څخه جذبوي. کاربن ډای اکساید د پاڼې له لارې اخلي او د ځایي ترکیب په عملیه کې نوري انرژي په کیمیاوي انرژي یا په خو موادو اړوي. دوهم، مصرف کوونکی. ژوندي موجودات چې خپل خواړه له نباتاتو او یا کوچنیو موجوداتو څخه لاسته راوړي. مصرف کوونکي په درې ډوله دي. اول، لومړني مصرف کوونکي. لومړني مصرف کوونکي واښه خوړونکي دي. دغه موجودات مستقیمن په شنو نباتاتو پورې اړه لري لکه سویان او غواګانې چې لومړني مصرف کوونکي دي. دویمي مصرف کوونکي دا ډله غوښه خوړونکي حیوانات دي چې له لومړني مصرف کوونکو یا واښه خوړونکو څخه خواړه برابروي. د بیلګې په توګه ګیداړه، سویخوري، سوی لومړنی مصرف کوونکی او ګیداړه د دویم مصرف کوونکی دي. هر څه خوړونکي د ژوندۍ موجوداتو دا ډله د نباتاتو او حیوانات څخه خواړه چمتو کوي لکه چرګان چې هم غوښې او حشرات او هم نباتات خوري.
د ووم ټولګي په نننی درسي ساعت کې پر دې پوه شو چې په ایکوسیستم کې ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات په یو بل پورې تړلې دي او د ایکوسیستم غیر ژوندۍ فکتورونو ژوندیو موجوداتو ته د ژوند چاپیریال برابر کړی دی.
درسي ساعت لا ووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم د اتم ټولګي بیولوژي. ګرانو زده کوونکو، په تیر درسي ساعت کې مو د غیر وعایي نباتاتو په برخه کې ویل چې د غیر وعایي نباتاتو له ځانګړتیاو یو داو چې دغه ډول نباتات په سیوري او په ځانګړې توګه د ویالو تر څنګ شنه کیږي. نن د اتم ټولګي په بیولوژي کې د حیواناتو بحث پیلو. د حیواناتو د درس په سلسله کې لومړی شمزي لرونکي یا فقاریه حیوانات لولو. خوونکی لومړی په لنډه توګه د فقاری او غیر فقاری حیواناتو ترمنځ توپیر راته بیانوي او په دوام به د فقاری حیواناتو خصوصیات ولولو.
شمزي لرونکي یا فقاریه حیوانات. شمزي لرونکي حیوانات داخلي سکلیټ لري چې د دې حیواناتو خوځښت او د بدن د غړو د ساتنې لامل کیږي. عصبي جهاز د ټیوب بڼه لري چې د ملا د تیر په امتداد غځېدلی دی. د تیو لرونکو او الوتونکو د بدن د تودوخې درجه د چاپیریال د تودوخې له بدلون سره بدلون نه کوي. چې لرونکي او الوتونکي د بدن د حجرو د داخلي کیمیاوي تعاملاتو د آزاد شوې انرژي په وسیله خپل ځانونه تاوده ساتي. دا حیوانات د تودوخې وین لرونکو په نوم یادیږي. د ځینو نورو حیواناتو د بدن د تودوخې درجه د چاپیریال د تودوخې په درجه پورې اړه لري. یعنی د هغوی د بدن د تودوخې درجه د چاپیریال د تودوخې د درجه سره په تغییر سره تغییر کوي. هغه حیوانات چې د خپل د بدن د تودوخې درجه د حجرو د فعالیت په وسیله نشي کنټرولولای د سړې وینې لرونکي حیواناتو په نامه یادیږي. زو حیاتن هغه حیوانات چې هم په وچه کې او هم په اوبو کې ژوند کوي، څرشیدونکي څکیدونکي دي، خزندگان دي، لکه مار و یو شمیر نور هغه چې پر ځمکه باندې څکیږي، او کبان سړه وینه لرونکي حیوانات دي. د شمزه لرونکو حیواناتو د وینې دوران تړلی دوران دی، یعنی وینه یې تل د رګونو په داخل کې جریان کوي او له هغې څخه بهر نه وځي. د شمزه لرونکو زړه دوه درې یا څلور جوفونه لري چې وینه د بدن ټولو برخو ته رسوي.
د حیواناتو په باس کې مو زو حیاتین حیواناتو لوستل. د زو حیاتین حیواناتو لوی خصوصیت دا دی چې په دوه ډوله محیطونو، هم وچ او هم لانده محیط کې ژوند کولی شي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دوام اوس هم د 9 ټولګي بیولوژي پیلو. نن به په 9 ټولګي کې د انسان د بدن سیستم، د غړو او د دغو غړو د کړنو او خصوصیاتو د درس په دوام په عزله ولولو. دا چې د عضلې او د انسان د بدن د سکلیټ د جوړښت ترمنځ څه فرق دی، د انسان په بدن کې سکلیټ کومې دندې او عضله څه وظیفه لري، دا به ښوونکی راته بیان کړي.
د عضلو پر جوړښت، د هغوی پر ډولونو او د عضلاتي فعالیتونو پر ډولونو باندې به لنډې خبرې وکړو. راځو د عضلو جوړښت. عضلې د الیاف په نامه چې ځانګړي مشخصې حجرې دي، یا که په ساده اصطلاح باندې عضلې تارونه ورته وایي، د هغو په واسطه باندې جوړې سوې دي. دغه الیاف یو د بل تر څنګ ډېر کلک او ټینګ واقع سوې دي. پر روانه کس کې به موږ وایو چې دغه څخه وروسته د دغه عضلو د یو تر بل تر څنګ کښېښولو وروسته نور چې شي رامبنیسته کېږي. د عضلې د حجرو دننه خپل پروټین ډوله نري تارونه شته چې دغه تارونه د انقباض یا د حرکت قابلیت لري. کله چې دوی انقباض وکړي، حرکت یې وکړي، د هغې سره سمدم یو عضله هم په خوځښت راځي، منقبض کېږي، نو دغه څخه وروسته یو غړی په حرکت باندې راځي. د انسان بدن په نورمال شکل سره تر 600 ډیر عضلې لري. دیا کسته کشیر تاسو متوجه سی، دغه برخه د عضلې تارونو په نامه سره یادیږي چې مسل فایبر یا د عضلې د حجرو په نامه سره یادیږي. نور نو دای سره یو ځای کیږي، یو فسیکل جوړوي. دغه ټوله برخه چې تاسو ویني دا فسیکل دی چې د پیرمایزیم په واسطه باندې یو د بل سره راپوشل شوی دی. د عضلو ډولونو ترازو، عضلې درې ډوله لري. د زړه عضله خو موږ درمخه ویل یو، نو مخططي یا سکلیټي عضلې، شوي عضلې یا سمود مسلز، او د زړه عضله یا مایوکارډیم. سکلیټي عضلې تقریبا د بدن 30% وزن جوړوي. دوی په هډوکي پورې د ټینډن په واسطه باندې نښتي دي. ټینډن جلا ځانته یو ساختمان دی، د هغه په واسطه باندې کلک نښتي دي. دغه سکلیټي عضلې ارادي حرکات لري. د دې لپاره چې یو حرکت را مابینسته سي، مغزو څخه سکلیټ ته پیغام استول کیږي، د سکلیټ د عضلو حجرو ته پیغام استول کیږي. دغه په نتیجه کې انقباض یا حرکت را مابینسته کیږي، او دغه څخه وروسته یو غړی توانیدلی سي چې حرکت وکړي. شوي عضلې یا سمود مسلز د کولمو او یا هم د وینې د رګو د تکثري مجرا او نور هغه مواد چې زموږ په کنټرول کې نه دي، د هغو چپ له د زړه څخه د هغو عضلې دغه شوي عضلې دي. دوی د سکلیټي عضلو په توپیر باندې مخططې برخې نه لري. د دوی حجرې اوږدې دي او یوه هسته پک شکل لیدلی سو. او بله خبره دا ده چې دا غیر ارادي دي. وروسته به موږ وایو چې ارادي او غیر ارادي حرکات څه ته وایي. د زړه عضله لکه څنګه چې موږ ویلې ده، تر ټولو پنډه عضله په بدن کې د زړه عضله ده. دا عضله هم د شوي او مخططې عضلې لري، د هغو ځینې ځانګړتیاوې لري، او د مجراو جوړښت یې مخطط او غیر ارادي دی. دا هم زموږ په اختیار کې نه ده، او د دې حجرې دوه هستې لري. د عضلاتي فعالیتو ډولونو ترازو یو خو ارادي حرکتونه دي او بل غیر ارادي حرکتونه دي. ارادي حرکتونه دا چیز موږ تر کنټرول لاندې دي، هغه که د سکلیټي عضلاتو ته وګورو دوی زموږ تر کنټرول لاندې دي. مثلا موږ لاس یوې خوا بلې خواته غځولی سو، که زموږ زړه ونه غواړي نه سو غځولی. او بل غیر ارادي حرکتونه دي، د غیر ارادي حرکتو په جمله کې شوي عضلې او د زړه عضله راځي، دا زموږ په کنټرول کې نه دي. کولمې خپله کار کوي، زموږ په کنټرول کې نه دي. زړه خپله غورځي، زموږ په کنټرول کې نه دي. او همداسې نور سکلیټي عضلې داسې فکر کېږي چې هم ارادي دي هم غیر ارادي دي. ارادي په دې خطر باندې تاسو وګورئ که چیرې زه وغواړم چې سترګه د یو څه وخت لپاره دغسې پرېږدم، بیا نه راپوم، دا زما تر کنټرول لاندې ده. مګر په ساده وختو کې، په نورمالو وختو کې سترګه خپله رپیږي، هغه زما ورته فکر لاندې. نو په دې خطر باندې سکلیټي عضله ځینې برخې هم ارادي دي هم غیر ارادي دي.
د زړه د عضلو په مسله کې مو ولوستل چې دا عضلې خطي عضلې دي او په غیر ارادي یا د انسان له ارادې پرته فعالیت کوي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، درسي ساعت هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور وشتا ته
اختر می محبوب مې دمین زړګی دی بابه د پرشنا د ژوند شپه اختر می محبوب وے دمین جڑگی ڈے بابے پرشنا دشمن شے بابے ران لاڑے سرلم تر بشل بانتم بلش کلی دتوان چی تشکل شا پیری زانی جوڑ لکا گوڑی دا اختر بشل بانتم بلش کلی لٹوان چی تشکل شا پیری لے چھوڑ لکھ گوڑے تیر اختر میں محبوب وے دمین جڑ گیڑے ووے دب رشنا دشون شے ووے ران لاڑے سرلم ووے Oh, oh, oh.
نام دے اختر ڈالی پنکھر زسرا وٹیں گی دادش کل شاپے رہی می تور پان لکھ ہو سی می تم دے اختر ڈالی پنکھر زسرا وٹیں گی دادش کل شاپے رہی می تور پان لکھ ہو سی می دختر بھی محبوب وے دمین زڑگی ڈے وے دبرشنا دشمن شے بے ران لاڑے سلم بے